یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. اروپایي هیوادونو سر لنن نه د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل کړی. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکړه دی چې د او نورو راپورونو تر اشو په مخکړه د سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سالنګ لویه لاره د موټرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده او په ایران کې د سخت واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تورې دوه مشکوک کسان نیولی دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستانی او ورور یې د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د سالنګ لویه لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادۍ راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لاره بنده شوې. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتک دا لاره به تر هغو بنده وي چې د واورې ورخت کم او د خوندي تګ راتک ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سملاسي سیلونه هم راوځي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل دغه پاڅون کوونکي تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې و چې ناڅاپه پرې وسلوالو برید وکړ.
پکتیا ولایت د لومړۍ امنیتي او زیاړوند د لرګو اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاڅون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
خغلی نظامی وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. نوموړی زیاتوي چې د ډزو پر مهال څلور ماشومان هم ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاڅونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ګڼو هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې چې چټک خبريږي د سبتولو خبر ورکړی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوې دي. د کورونا دا نوې ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین پر وړاندې مقاومت څه ډول دی، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا د نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکېنۍ هغې په شان وژونکې نه ده. لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. بلخوا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایروس د اخته کسانو شمېر تر 80 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1,000,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي ټولنې ته د فایزر او بایوانټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تطبیق پیل کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور له مخې په دې هیواد کې لومړنی واکسین یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلنه ده. په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمیر غرختون کې هم بې درکه شوي. د دې ټلویزیون د راپور له مخې د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدید واوره دوام لري چې له کبله د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې ښایي د واورو او دروند طوفان له کبله د مړینو شمیر زیات وي. او سر لنن یک شنبه د میلیونو امریکایانو د وزګاری ماش قطه کیږي، ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه ډډه کړې. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د کورونا د خپرېدو له وجې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس لخوا د 1.2 میلیارد ډالر مرسته پر تصویب سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه به ویټو کړي. د دې پریکړې د ویټو په صورت کې څه باندې 11 میلیون امریکایان هغه معاش له لاسه ورکوي چې د بیکاری پر مهال اخلي، او دا خطر هم شته چې د فدرالي ادارو د میلیونونو کارکونکو معاش قطع شي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سولیز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشی او یو ګډوډي رامنځته شي.
نن وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. چارواکي وایي افغانستان کې کورونا وبا ته هم چمتووالي تر پخوا ښه شوی.
پلمړی کې موګه د مایناتو ظرفیت ټیټو د 5000 په شاوخوا کې موګه د ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وا چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل یو څلوه کال پورا شو، لای هم هغه سپات دی.
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو.
نن په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین پیلېږي. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب غرور پیدا کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه څرګندونې نن سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې کړي. همکار مو له کابل راسره دی، د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا طالبانو ته د نیوکې ګوته نیولې. امرالله صالح د یکشنبې ورځې د شپږ نیمو بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سولې ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې پر ځان یو ډول کاذب غرور پیدا کړی او غلطه لارې ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان خپلې غلطۍ پوه کړي. پخکارا دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر دی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو نامنیو او هدفي وژنو په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد وایي د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلخوا د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمي چاودنې متضاد اعمال دي. ښاغلی مراد نن ازادي راډیو ته وویل
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشی او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نشي او د بادارانو غو ستراتیژي عمل شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دا سمال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پرون د ملي مصالحي عالي شورا رئیس عبدالله په ټاکل شوي نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سورې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوي د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال که څه هم د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې هغه له صالح د سولې پر وړاندې یو خنډ بللی و.
ډیره مننه همکار مو په کابل کې چې ویلې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. له دې وړاندې هم ښاغلی صالح پر طالبانو ورته لفظي بریدونه کړي چې طالبانو دا خبرې او دا دریز د سولې په وړاندې یو خنډ بللی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 20مه وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي یو له وبایي ناروغيو ده چې سکهاله په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دغه ناروغي نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه وړول، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. په دغه راپور کې مو په افغانستان کې د دغه ناروغي له امله د خلکو ستونزو ته لنډه کتنه کړې.
کڅه هم پیړی پیړی مخکې په نړۍ کې د ناروغي هم ویچې په ملیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا ایواله هغه وبایي ناروغي شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند وخست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
ولسوالی څخه موږ ته شان راکړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استول، نورو ولایتو ته مو استول، خو څه هر څه په ټپه درېدلې دي. د کورنۍ غړي زموږ خپلې اوس پنجري پلارو هغه د خدای وسو بخښي، هغه را ساخستي د هغه را توجلې دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وایي دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوې ده.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند و، د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو پزه باید واخیستل. اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلی دي، کارانتین وهلی دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 20مه وبا ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. تواغون، تور تواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري، د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل.
کرونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,02,000 او 1,03,000 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې له دې شمېر 1,50,000 او 841 مثبتې تایید شوي دي. دغه وزارت په خبره ل د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدل او 2155 تنه مړه شوې دي. همدارنګه د محل د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 2950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمیرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 26 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې دي احمد تکل ته وغوښ شو.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وای پر داسې یو الکترونیکی سیستم کار کوي چې د ترافیکو جریمې د جریمو ټولې پیسې د دولت خزانې ته لیږدوي. د ترافیکو عمومي ریاست د احصایې او پلان مدیر عبدالودود خیرخواه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیستم به په نږدې ورځو کې جوړ شي او ترافیکي جریمې به د بانکونو له لارې په شفاف ډول تحویل شي. دغه ریاست هر ورځ په کابل ښار کې له 500,000 څخه تر 600,000 افغانیو پورې ترافیکي جریمې ټولوي چې په وینا یې په کال کې 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. اوسمهال داسې شکایتونه شته چې دا پیسې تر ډیره د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. خو د کابل د ترافیکو ریاست ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره اواره شي. افغان حکومت غواړي چې د صرافانو انفرادي جوازونه پر شرکتي جوازونو بدل کړي. د صرافانو د سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافی وایي چې تیر ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د صرافانو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې. نوموړي ویل چې د صرافانو اساسي غوښتنه دا ده چې مالیه ثابته او برېښنایي شي. په دې غونډه کې چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم حضور درلود وویل خغلی ارغندیوال وویل چې د وزارت هڅه کوي خصوصي سکتور لا زیات پیاوړی شي. د بیلابیلو اصنافو مالیات راټول او صرافانو ته د شرکتي جواز په ویش سره به دا ستونزې حل شي. ولسمشر غنی د تیرې ورځې په غونډه کې ډاډ ورکړ چې د صرافانو ستونزې باوري شي او هڅه داده چې د صرافانو فعالیتونه لا زیات منظم او انتقالات برېښنایي شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغاني شل پوله، یو یورو درې نوي افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو 3 افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني او 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 409 افغاني.
مقابله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیواله موضوع ته. نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیلېږي. پرون ډیرو دغه اروپای هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محموله ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. همکار مو اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړي. دا محل را سره د ټلیفون په کرښه د انسپ ستړي مشي. څنګه اروپای ټولنه کې د واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی او کنه د ورځې په تراس کې به پیلېږي؟
سهار وختي په غنو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې د واکسینو د عملي کېدو دغه بهیر پیل شوی. د اروپایي ټولنې غن هیوادونه نن د دسمبر په 20 نیټه د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو دغه پراخ کمپاین په داسې حال کې پیلې چې نن ملګری ملتونه د نړیوالو وباګانو په وړاندې د چمتووالي ورځ هم لمانځي. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره د یو چانس په توګه تبلیغیږي. کرونا وبا په نړۍ کې اقتصادونه ځپلي او په تیر یو کال کې تر 1.5 میلیون زیات کسان په ټوله نړۍ کې وشلي. د کرونا ست واکسین په دوزونو بار لاري د زړو خلکو د پالنو مرکزونو ته په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې استول شوي. څوک چې د کرونا په وړاندې ډیر سي پذیر ګڼل کیږي، روغتیايي کارکونکو هم په غلمړنیو کسانو کې د کرونا پر ضد واکسین ورته ورکول کیږي. د اروپای ټولنې مشرانو د بریا ورځ یاده کړې ده او د 2020 کال په اوږدو کې د دې ټولنې په وو وشخړو هیوادونو کې ټولو لویانو ته د کرونا واکسین د تطبیقولو هدف ټاکلی. دوی همدارنګه ژمنه کړې چې په ټول اروپایي ټولنه کې به د واکسینو ته د خلکو یو ډول لاسرسی باوري کړي. درې هیوادونو جرمني، هنګري او سلواکیا په یو وخت په ټول اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د ګډ پایل بهیر له دې کبله یو څه ګډوډ کړ چې دوی لا پرون یعنی د شنبې په ورځ وختي د کرونا د واکسینو د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړي. د جرمني د روغتیا وزیر جینس شپان پرون په خپل هیواد کې د کرونا ضد واکسینو پایل ستره ملي هڅه وبلله او د دې عملي کول د کرونا وبا د ماتولو لپاره اړین وبلل. په چک جمهوریت کې نږدې 10,000 دوزه واکسین د پراګ روغتونونو ته رسیدلي. د هیواد صدر اعظم اندری بابش ویلي غواړي په لومړنیو کسانو کې ووسي چې دا واکسین ورکول کیږي څو نورو ته بیلګه شي. هغه واکسین چې په اروپا کې د کرونا پر ضد ورکول کیږي د فایزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دی. ویل کیږي چې د دې واکسینو ویش خی لدی کبل چې باید په ډیره سړه هوا کې وساتل شي له ننګونو به ډک وي. جرمني، فرانسا، ایټالیا، اتریش، پرتګال او اسپانیا پلان لري چې په پراخ ډول نن د دې واکسینو ورکول له روغتیایي کارکوونکو پیل کړي. لاروپای ټولنې بهر برتانیا، سویس او سربیا هم په ورستۍ اونۍ کې د کرونا پر ضد د واکسینو پرګرام پیل کړي. په اروپای ټولنه کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو ورکول په داسې ورس پیلېږي چې ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د وبایي ناروغیو په وړاندې د چمتووالي ورځ لمانځي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیس نن په یو ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کووېډ 19 به ورستۍ نړیواله وبا نه وي. نوموړي همدارنګه د نړیوالو وبایي ناروغیو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو په غبرګون هم سخت انتقاد کړی.
ډیر مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پایل شو. پرون دغو هیوادونو ته په کرونا د کرونا واکسین لاره را ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا ویروس بدلون موندلې باندې ته اندېښنې په زیاتې دودي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف فوډ
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
کومه حکومت ذمہ وار دی
ل آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مونږ ته یو غوښته
ورته چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
پرون د جدیش پګمه یو په افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل یو سلويختمه کلیزه و. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له نه کلونو وروسته ماتې وخوړه خو پر افغانستان د جګړو اغیز لا هم دردون کوي او مرګونه دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې مو لانډه کتنه ورته کړې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1955 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسي کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولی او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې وژنې کډوالۍ او بدمرغۍ وي. دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه محل ترخی خاطري تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه محل شاوخوا 15 میلیون افغانان نور هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیون نور په هیواد دننه بي ځای شول. دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دی اړه ازادي رادیو ته وویل
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو په چې ګڼ شمېر په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تیروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل.
په هغه وخت کې یو ډېر منظم او قوي هیواد و چې
افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري:
کابل پورې تخنیک پانتون نه چې نن موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کیږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، نن به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخوانی شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو دوه دېرش کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
بلې اوریدونکو، پر یوټیوب سربیره زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، پانه در سره خوخه کړئ. په فیسبوک کې هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې کتلی شي. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دغه وسلواله ډله پر سوله ییز ژوند باور نه لري. که پر دې او نورو ورځنیو مسایلو نظر لري، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 0 4 8 6 6 0. دا د دری خپرونې لپاره ده او پښتو خپرونې لپاره شمیره ده 0 0 5 3 3 1 6. تاسو کراته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په راتلونکو خپرونو کې ولولو. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ولکه یاد طالب سره خاطره لرو، ولکه یاد حکومت سره لرو. حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، ته خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کول ته کوي جوړوه. طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړې ته دي درواغ سره وایي. السلام علیکم. دا زه د هرات د ولایت خبرې کوم، نو کورو د ولسوالۍ څخه عبدالمات. موږ د مهاجرو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي هرات کې اشاره کسادو رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې مرسر ایس کوما کسی نی دستو ای دولت مرسر ایس توجیو نکی.
بله، السلام علیکم و رحمت الله. ضرر محمد حکیه و لحیل من دوی لیاد دلشکرگاه شار سدر صدف تمات کیه. ما زما پیغام دادیه که لحیل من دوی لیاد که خوراکی تو کنر خونه دیر گرانتی بیجیه، خصوصا نر شی چی دی که غولی که در نور کم شیانی در طول گرانتی بیجیه. مرد حکومت ته چارواکو ښایي د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه پرسېږي. نو موږ
د خبرونه دویم نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د خزو پاړه شکست سکوت یا نور بس پروګرام لرو، خو اوس دولس نیمې بجې دي. په موکړې لاندو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولی دي او تحقیقات ترې روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا په حصې اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د سالنګ لویه لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې. د سالنګ د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لاره بنده کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې د ثبت خبر ورکړی. ویل کېږي د کورونا دا نوې بڼه تر پخوانۍ هغې چټکه خپریږي خو وژونکې نه ده. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هممهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. په ایران کې د سختو واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې یو شمیر غرختونکي هم لا درکه شوي دي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو هغو امریکایانو معاش قطه کیږي چې د وزګارتیا پر مهال یې ترلاسه کوي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشیح کولو ډډه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې اوس په لنډیز سره واورېدل تفصیل یې زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. که چیرته د خبرونې په اړه نظرونه لرئ، بیا هم یادونه کوم چې زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهي، ځکه د اس ام اس صفه مو یو څه تخنیکی ستونزې لري. نشو کولی چې ستاسو اس ام اسونه د 1903 شمیره له لارې ترلاسه کړو. زموږ د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده د پښتو خبرونو لپاره 0 و 2 3 1 1 او د دری خبرونو لپاره 0 4 8 6 40. نو دا زموږ د خبرونې شمیرې دي. تاسو کولی شئ زنګ ورته وهی لاندو خبرو ورسته تاسو ته د ټوټ غږ کیږي، او له هغه ورسته تاسو کولی شئ چې خپل پیغام راته ثبت کړئ. کولی شئ د خبرونې په بیلابیلو موضوعاتو نظر راته څرګند کړئ. د خبرونې د سر موضوع مدا و چې په افغانستان کې لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې افغان او طالبان په سولیز ژوند او افغانانو سره په ګډ ژوند باور نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې چپه باندې د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وسم لجمن سره سم 19 پروګرام نور بستي او یا هم شکست سکوت چې قربنای زموږ همکار ملالی بشیر ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بست یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 3.15 دوام کوي. زمل علي بشریم او دا پروگرام پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وی او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوه فیروزه نوري خبرې کوي. ورځو فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. دوی ته شرغلی وایو. سلامونه فیروزه جانی.
السلام علیکم. خوب استی؟
مننه فیروزه جان چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د انجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري او انجونې ونه زیږي په کور کې. پر دې موضوع باندې ستاسو یو څه نظریات غواړو. تاسو موږ ته وایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کېدای سي؟
بنام خدا، متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهنسی هستند که بیشتر اولادایشان پسر باشند و بدون ازی که در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرند. ما فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند، که متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگواری افتاد، در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. واقعا داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور از ایش پیدا برند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کنند بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرند تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسند.
بله
میشنوم.
بله بله، ډیره مننه. تاسو ویل چې د دواړو جنسیتونو اولادونه د ټولنې لپاره مهم دي او د کورنۍ لپاره هم. موږ به اوس ورسو د کورنۍ چارو وزارت ته هغې خبرې ته چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په کابل کې یوه سړي خپله میرمن وژلې وه او دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې وه. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان ازادي راډیو ته په لیږلې پیغام کې وویل د دژغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهم کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسې د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واورېدی چې د ویل چې یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه، دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی ډېر کړي. تاسی د شاغلی آریان خبر واوریدله فیروزه جانی. دوی دولت په خپل وای چې دا د ناپوهی او جدینو په دې برخه کې د عامه پوهاوی لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه ما بتونیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخواد بتونه توجه کنه و اینا رو روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب به خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دو تا به جامعه نیاز است. و همچنان برای رسانه ها این روانشناس ها، این استاد ها که در مکاتب، در دانشگاه ها، در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسان تا که در اذهان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی میفته که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشان به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق و ملا امام های مسجد بسیار خوب اطمان مردم را به خوبی بگرانه، در حالی که متاسفانه اجتماع ما زیاد صفت روی دیست که این جگی های خوب مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ملایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق ما داده نمیشه، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار در مکتب هستن، در سالادامیزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم ایره ذهنشین کنن یا به قبولارن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چې د روغتیایي لحاظ یا د بیولوژیکي لحاظ په ټولنه کې ناپوهي زیاته ده او خلک نه پوهیږي چې د کوچني جنسیت اصلا پلار تعینوي. دا په دې معنا چې نارینه د ایکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم، او دغه ایکس یا وای کروموزوم چې د پلار د خوا څخه راځي د مور له ایکس کروموزوم سره یوځای کیږي. کله ایکس کروموزوم سره یوځای سي نو اولاد د انجلۍ زیږي، او کله وای کروموزوم سره یوځای سي نو اولاد به نارینه وي. دغه یو ډیر په ساده الفاظو کې ما دا خبره وکړه، همداسې په ساده الفاظو کې آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي چې کوچنیان د بیولوژي له صنف څخه حتی دغه زده کړي، او په کورونو کې خپل مور او پلار ته دا خبره وکړي، حتی د کوچنیان له کېدای شي چې په پوهوي؟
درست است. مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن این را بفهم برسانن. میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر را میفهمن. از بهتر از رفتمه در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که
گنجایش شده داره به اندازه ازی که او بتانه به فهمش برسه بفهمانده شده نه بیشتر از اندازهش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمی کنه به خانواده. اونم بسیار سری چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن. به وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش خیلی بده هست تو چرا باید به این مورد بگوی دخترم خیلی بیادب شدی این دیشونی او رو سرکوب میکنن باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گرد نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی. اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی؟ تو دختر ما پسر ما میخوای به چی آشنا شوه؟ پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسایی هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا عمو استادا درست به تدریسش نپردازن. چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شود به هر سن متفاوت ولی در سن من فهم کتاب سنف چند است که موضوع رو بیان کرد در حال که سنف بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه بسته میشه توضیح داده نمیشه در حال که باید بفهمن حتی به خانواده انتقال کنه و این سری میمانه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استاد این مکتب تدریس شوه به والدین سمینارها گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
بله ملالی بشیر الله غوري خون.
بله اوس تاسو ژغ اورو مهرباني وکړئ.
نو خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدا شته چې که صدر صدر اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې خلکو په یو ناپوهي کې قرار درلودی د اسلام د ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وه دا خرافات او رواجات او عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوي هلته دوی ښځې ته امنیت ورکوي چې دبه پخپله مور درلوده او دا دې نه ویلي چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې شخه کړم نو زه به چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې بیا اسلام ظهور وکړي اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چېرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي. یو رواجات حاکم دي عنعنات حاکم دي بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی یې وړي یعنې لور هېڅ شی نه ده لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آبادوي زما آینده نسل آبادوي او لور چې ده د بل د کور ده دا یو ناپوهي ده چې وه خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قراو قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري او هغه هم په دغه کې لپار دي. او بل زموږ علماو چې زه خپله یو دیني عالم یم زموږ علماو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. زموږ علماو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي اما پر درو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتمیش ابعاد لري. او بل د دغه مواد مخدر موضوع او بل د سود د حقوق موضوع دغه زموږ علما او شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي د دې اوته ها ورسره پیدا کړه یعنې نر که وه پلار ته ضرورت لري همدغسې مور ته ضرورت لري او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي. او مور څنګه چې په لمانځه کې هم دعا کوو دا وایي چې خدایه ما وبخښې زما مور و پلار وبخښې دا ما نظر
ډیره مننه قاری صاحب، تاسو نظر مو واخیستې او ډیر ښه نظر وو. تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه سته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کیږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. نو تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د ده نسل د لوڼو پر مخ وړی دی. دا خو یوه بله خبره سوه چې د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سوه. بله خبره دا چې د اقتصادي برخې میرمن فیروزه نوري زموږ میلمانه ده. فیروزه جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته یو څو خبرې وکړئ چې خلک نه غواړي چې نجونې له دې کبله چې دوی د مالي لحاظه د خپلې کورنۍ سره کومک نسي کولای، دوی نارینه اولاد غواړي. په دې برخه کې آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولیږي، هغوی همدا رقم همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او د دوی په اقتصادي برخه کې په مالي برخه کې هم مرسته وکړي چې پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر به دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از احدش برابنه میتونن. اگر بیاییم به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشان همکاری میکنن و همکارهشان خانوادهشان از همکاری دخترهشان واقعا سپاسمند هستن. بعض خانواده اصلا پسر ندارن و خانوادهشان دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونن اکمال بکنن از طریق مادی همین دخترهایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسونه، بتانه به جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از احدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترهایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشون به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مواوره دی. اوس هم حتی کام چی یو بل اوریدون که برا واخلم. بله، مهربانی وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. خوده
و علیکم سلام. استاس جغ اورو خپل نوم یاد کړئ او پښتنه کلری هغه هم وکړئ.
پښتنه خو مزاده نظر میداده چې موږ په اساسي قانونونو کې د وخت چې روان دي کمزوري ده، ډیره کمزوري ده، ځکه چې دا د ښځې او د نر فرق چې راغلی دی هغه په دې سبب راغلی دی چې دلته ښځه په میراث کې وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه د قریبانې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه
آیاتونه شریفونه نه ور معلوم چې دوی به ای ځندن قتلات په کومه ګناه باندې تاسو هغه مؤمنان وژني چې نه تاسو سره لیدل نه خبرې کړې دي نه تاوان در رسول او تاسو وژني دا په هغه وخت چې مسجد د جالت د آیاتونه شریف الله نازل کړل خبره ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو موږ حکومت دغه څه نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې یعنی کله دا د کلي او د سترو د دغه پر رای باندې کېږي کارونه د ملک پر رای باندې کېږي هغه د کلی د شورا پر دغه باندې کېږي پلانې په میراث کې دی پلانې دا چې دی پلانې چې دی دا چې خبرې دلته دغه کېږي د اسلام او د کتابو د خدای او د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالت د دې چې کزه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکم چې دا خپل شه د شهید کړی ده او دغه کوچنی دیوله دی نو دی بیا ولا چې دی خوبم دغه یو نر ځان ته وایي دی بیا د یو پیشي څنګه جوړ کې دی یو د مرک څنګه جوړ کې دی بیا یو بل کار وکړي نو بیا دې بیا شه د مجرم وګڼي چې ولې چې تا ماته زوی پیدا نه کړي نو دا یو نه خبري ده دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دا کړی دی مننه
ډیره مننه ستاسو تبصره مو واخیسته اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده ډاکټر صاحب خبرونه ته شر اغلاست
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله يم چې صحت ولري او د لور او زوی موضوع مهمه ونه غنی ان شاء الله
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست لمړی خو به دا درته درڅخه پښتنه وکم چې لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو به موږ اوریدونکو ته به تر تشریح کړی چې د کوچنی جنسیت د کروموزوم جوړې تاینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي د انسان په بدن کې هر حجره د کروموزومونو درويش جوړې لري ک پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس ایکس په جوړې سره انجلیزیږي او ک پلار وای کروموزوم انتقال کړي نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ
لکه څنګه چې تاسو هم ډیر واضحه خبره وکړه خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو او خطر په امیانه ژبه باندې او پیږي په هر صورت سره خزه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي نیمایي کروموزوم کولای شي چې زوی وزیږوي په هر صورت کې کدا د زوی کروموزوم د نارینه د خځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي کچیرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د خځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي نو په هر صورت کې مونږ وایلی شو چې د خځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي نو کچیرته یو کروموزوم د لور د خځې د لور سره یو ځای کیږي هغه د لور راوړي کچیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خځې د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا کچیرته خزه ډیر بچی لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بل خزه کوي چې دا خزه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکټرانو ته بیا چې داسې دوا ورکړي چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزیږوي حال دا چې دا موږ واضح پوښو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغه کې سل فیصده چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی په ښځه کې خو نه دی چې ښځه مونږ ډاکټرانو ته ورولو زغلوي لوی ملایانو ته زغلو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کیږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نور داسې
خوراکی مواد ورته ورکول کیږي چې دا ښځه د ګرم مزاج شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغیر ورکو چې دا د زوی وزیږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري، او کچیرته نارینه هم که ډاکټرانو ته بیول کیږي هغه کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ اغوندنه، یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکټرانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه و سره دی چې د حقیقت باندې مونږ سترګې نه شو پټولی. د دې لپاره چې
ډېره مننه
اولادو تعین دی.
بله
ډاکټر صاحب، نظر هم پوهیږي چې د خدای